द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی رادیو ده نن د شورو ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 9 بجې دي د وایس اف امریکا دی رادیو په دې خبري خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم نوملای د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکی امریکای د هندستان سره داسې دفاعي لوزنامه وکړه چې هندستان بر دې جوګه کړی چې د خلای سیارې د لارې به په گاونډي هوادونو کې خپل هدفونه پنه خکول شي پاکستان د غلوزنامه د سیمې د ثبات لپاره خطر ګرځولې ده او تیر ورځ د پیښور په کوهارت روډ په یو مدرسه کې په 14 کې د یو سل لس نه زیات جوبل شوی د مدرسې ماشومان په هسپتالونو کې د دارو درمل ورستو خپل کورونو ته ستانه شوی دي په دغه 14 کې 9 کسان وژل شوی او د پاکستان او افغانستان خزو تجارانو په دوړو حکومتونو غک کړي چې دوی ته د حرکت کاروبار ته د ود ورکولو لپاره اسانتیاوي ورکړي شي او په افغانستان کې د یوې داسې سولې راوستو هڅه دی وشي چې پکې خزي قرباني نشي او ست خبرونو تفصیل امریکای د هندستان سره داسې دفاعي لوزنامه وکړه چې هندستان به ورسره د دې جوګه شي چې د خلایي سیارو د لارې په گاونډي هوادونو کې خپل هدفونه پنه خکول شي پاکستان دغه لوزنامه د سیمې د ثبات لپاره خطر بللې ده امریکای او هند په داسې حال کې دغه دفاعي لوزنامه لاسلیک کړي ده چې د هند او چین ترمنځ په پوله تاوتریخواله روان دي او څېړونکي وایي د معاهده مقصد په سیمه کې د چین زیاتیدونکو اثر او د زور مخنی ولدی څېړونکي وایي د دې لوزنامې اثر به د چین سره سره په پاکستان هم وي ولې چې د دفاع په لړ کې پاکستان چین ته اړتیا لري د پاکستان خارجه دفتر دغه لوزنامه د سیمې د ثبات لپاره یو خطر ګرځولې خو امریکا وایي د یوې آزاد نړۍ د حفاظت لپاره به جمهوریت هیوادونو ته یو ځای کېدل وي او تیر ورځ د پیښور په کوهارت روډ مدرسه کې په 14 کې د یو سل نه زیات جوبل شوی د مدرسې ماشومان چې په هسپتالونو کې داخل وو د دارو درمل ورستو خپل کورونو ته لیږل شوی دي په دغه 14 کې 9 کسان وژل شوی حکومتي چارواکي وایي دغه پیښه په اړه پلټنې روان دي او پولیس لګیا دي چې په دغه 14 کې ککړ تنان ونیسي بل په لو د سیاسي ګوندونو مشرانو په دغه پیخه باندې د غم سرګندونه کړي او د حکومت نه غوښتلې دي چې د خلکو د تحفظ یقیني کولو لپاره د کوټلې ګامونه واخلي او د سپریم کورټ حکومت ته د یو سل شل نوي احتساب عدالتونو د جوړولو د حکم عملی کولو په ترڅ کې وزیر اعظم عمران خان په لومړي پړاو کې د دیرشو عدالتونو د جوړولو منځوري ورکړه ده په پاکستان کې د وړاندې نه مخالفه سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو تنظیمونه د احتساب نظام توپیری بولی او دوی د نوی قانون د لارې د فوز او اعلی عدلیه د احتساب باوري جوړولو غوښتنه کوي او په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ټول ملک کې د ماسک اچول لازمی ګرځول شوی دی د سرکاري مطبوعاتو تر مخه نن د پاکستان د منصوبه بندي وزیر اسد عمر په مشرۍ د ان سی او سی په غونډه کې ویلې شوی په بازارونو نورو سوداګریزو مالونو عامو ګاډو او ریسټورانټونو کې به د ماسکونو اچول لازمی وي او د کورونا نه د ژغورنې نور احتیاطي تدابیر دي هم عملی کړی شي دا یو غونډه ته ویل شوی دی چې په پاکستان کې په یو لسو خارونو کې د کورونا وایرس په توندۍ سره خورېدل پیل شوی دی په ملک کې د ماسک اچول په داسې حال لازمی ګرځول شوی چې په پاکستان کې د صحت چارواکو ویلي په ټول ملک کې د کورونا وایرس دویمه چپه روانه ده او په تیر یو شواروس کې په پاکستان کې په 1500 کسانو کې د کورونا وایرس موندل شوی دی د پاکستان او افغانستان خزو تجارانو په دواړو حکومتونو غک کړي دوی ته د په هر کچا کاروبار ته د ود ورکولو لپاره اسانتیاوي ورکړي شي او په افغانستان کې د یوې داسې سولې راوستو هڅه وشي چې پکې خزي قرباني نشي د افغانستان د ملي شورا او وکیل ملال ساغزی ویلي تجاران د دواړو هیوادونو روابطو په ټینګولو کې خپل رول لوبولی شي د پاکستان د پارلیمان غړي شاندانه ګلزار هم دیوه ته ویلي د پاکستان او افغانستان لوی دښمن غریبي ده چې په جنگونو نه بلکې په تجارت ختمې دی شي او د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو د ارمینیا وزیر اعظم او د آذربایجان صدر سره په ټلیفون په خبرو کې په دواړو مشرانو غک کړي خپل جګړه دی ودروي او خپل شخړه دی د سفارتي حل او زلو د لارې هوار کړی. او په ګرد نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 3.5 میلیون ته نږدې شوی او په دغه وایرس په ټوله دنیا کې د مړو شمیره د 1.1 میلیون نه زیاته شوې ده. بل خو د صحت نړیواله اداره WHO وایي په تیر یو هفته کې د 3 میلیونه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوی دي. او په امریکا کې صدارتي انتخابات چې د نومبر په 3 نیټه کې دونکې دي، د کورونا وایرس د لاسه د وړاندې نه د وټونو اچولو لړۍ نور غړندې شوې ده. رپورټونه وایي تر اوسه د یو کم او یا میلیون نه زیاتو امریکایانو خپل رای ورکړي، چې د امریکای په تاریخ کې د وړاندې نه د اچول شوو وټونو یو ریکارد لوی شمیره ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارد شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
السلام علیکم، ما کوم په خیر. نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د اکتوبر 28 د شه د لړم له 2 سره سمون خوري. وخت شوه دی په خبر کې د ما کوم او په کابل کې د ما کوم شپګنی می او دلته په واشنگتن کې د سهار 10 بجې د هلو وی وی د روانو چارو پرې خبرونه کې ز فواد لامی ستاسو کور بایم. د خبرونه واردمه خې ریکارډ شوی او براه راست نه ده، نو دا چې نشو کولای ساسو نظریات او ټلیفونونه هم پکې ځای کړو، ساسو نه بخنه غواړو. په دې هله چې خبرونه او پکې د میلمنو خبرې تر پای واوري، اول به تاسو ته د نن ورځې د موضوع په اړه لنډ معلومات وړاندې کړم. په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو او هفتو کې تشدد زیات شوی او تر ټولو تازه پیښه په کې داده چې طالبانو په کندهار ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ د پولیسو پر مرکزونو ډلې ایز بریدونه پیل کړی دي. ارغنداب د کندهار ښار په شمالي برخه کې د ښار سره نږدې پرته ولسوالۍ ده چې امنیت او ثبات د کندهار ښار د امنیت لپاره ډیر مهم بلل کیږي. همدارس پرون حکومت وویل چې طالبانو په یو شواروز کې په 22 ولایتونو کې حمله کړې دي. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو پرمختګ لا نه دی معلوم او د اسلامي همکارۍ او د عالمی تنظیم په شمول بیلابیلو نړیوالو تنظیمونو او هیوادونو له طالبانو غوښتي چې دزبندي دی وکړي یا د تشدد کم کړي، مګر طالبانو هیڅ یو غوښتنه هم نه ده منلې. بل اړخته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې سیمه ایز ورانکاری د خپل ناجایز ګټو لپاره افغانان د مردکیو یا مرمیو او باروتو په توګه کاروي. دا ورانکاری چې غواړي قتل قتال او وژنې دوام پیدا کړي څوک دي؟ په دې خبرونه کې په افغانستان او پاکستان کې د تشدد د ورستیو پیښو په عواملو او اسبابو باندې خبرې کوو.
د وایس اف امریکا جوه خبرونه ده
او د خبرونه لمړنۍ ملممو خاغلی افراسیاب خټک سیب دی چې پیژندل شوی پښتون سیاستوال دی او د محل له پاکستان له موږ سره د ټلیفون پر کرخه ملمه دی. خټک سیب سړی مشه په خیر راغلی.
مننه کور مو وتا.
خټک سیب، د خبرونه موضوع په افغانستان او په پا پاکستان کې هم د تشدد زیاتوالی او ترشای د مجهول عواملو چړل دي. ستاسو په نظر دغه خشونتونه یا دغه تشدد چې په افغانستان کې دوام لري او یا کله کله په پاکستان کې هم لیدل کیږي، لکه پرون چې په سپین جمعات کې 14 وشوه، د دغه تر شا بل اخر د چا لاس دی؟ د خلیزار چوچونه به مو لیدلی وي چې هغه ورانکارو ته ګوته نیولې او هغه هر ځل ورانکار یادی خو خاص ډله یا خاص نوم نه ورکوي. ستاسو نظر څه دی؟
زه به داسې ارزو کوم چې زه به دې ته د درې عواملو په رڼا کې وګورم. اول عامل چې دی هغه دا دی چې تیرو دوو کالونه په پاکستان کې، یعنی د ډیورنډ کرښې شرقي خواته چې کوم حوادث روان دي په باره کې، دلته کې پښتنو سیاستوالو خصوصا د پی ټی ایم مشرانو او جرنالستانو او روشن فکرانو په وار وار وی چې دلته طالبان بیا را جمع کیږي او ورو هدفي وجنې زیاتیږي، تختول د پیسو لپاره زیاتیږي او بیا منی چې تاسو راځئ په مسونتی خلکو باندې حمله او شوې پاکستان په مسونتی خلکو باندې دا خبرې کړې او دا مسلسل اړوي او چا ور باندې وقت نه دی غراولې نه چا نه دی اورېدلې دا خبرې دا مسلسل وی او دا وخت سره دا تمایل زیات شوی دی دا جمع کېدل یا د نوي سازماندۍ زیات شوی ده دا یو عامل دی او دې کې موږ دا عامل ترلې شو دي دوه خبرو کې چې کله طالبان وایي چې هغوی پلان بی هم لري پلان اے کا ناکام شو نو پلان بی هغوی په کار راولي نو پلان بی خو الکې دی چې دغو سیمو کې هغوی خلک را جمع کړي او که دوه کې خبرې ناکام شي بیا که هغوی نظامي غټ عملیات کوي نو تبا د دې ځایونو نه کوي نو دا یو خبر یو عامل دی چې دا تخصونه زیات شوی دی او دویم عامل چې دی دا دی چې په شرقي افغانستان کې دا د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې کوم هغه زیات شوی دی خصوصا د کونړ کې چې کوم ویل شوي دي چې ټول اطلاعات چې دي هغوی ته ورکول کېږي بیا هغوی د هغې په رڼا کې ځان عملیات کوي نو دا داعش سره د هغوی جګړه چې ده نو پرون د پېښور د پېښې په هکله خو یو نظر دا دی چې دا شاید شي هغه جګړه ده چې دلته راغلې ده او دا چې کله چا مدرسه وه دا غالبان چې طالبانو سره دوی ارتباط یا تعلق دی او پکې یو کس نیم پکې راشي دی چې هغه چل پکې فعاله یا سرګند یا پېژندل شوی سره دی نو دویم اړخ دا دی دریم اړخ چې دی هغه دا دی چې تاسو وګورئ چې د نوي سړې جګړې خبره کېږي د چینو د امریکې ترمنځ تاوتریخوالی او تنش زیاتېږي نو دې په رڼا کې چې سړی وګوري نو پاکستان تان دواړه په داسې ځای کې واقع دي چې لکه څنګه چې په زړې سړې جګړې کې دوی یو طرف یا بل طرف ته ودرېدلي وو یو طرف یا د بل طرف سره یې جنګ کړی وو یا حمایت کړی وو یو ځلې بیا داسې خبرې لیدای شي او دې ته مونږ دې په رڼا کې مونږ د افغانستان کې چې کوم اوس روان دي خبرې ترې یا څه مشکلات دي هغه هم په دې عامل په رڼا کې چېرل کېدای شي نو څه فکر کوم چې دا د خشونت زیاتېدونکې پېښې چې دي دې باندې پوهېدو لپاره لازمه ده چې سړی دغه درې اړخه ورته وګوري
خټک صاحب تاسو هغه د چین او امریکا ترمنځ تاوتریخوالو ته او کشمکشو ته هم اشاره وکړله نو آیا دا ویره رښتیا هم دومره ډیره قوي شته چې افغانستان یو ځل بیا د دوو دیادریو قدرتونو د رقابت یا د سیالۍ د جګړې میدان وګرځي او بیا هم افغانان د قربانۍ ته چې دا تلويخ کال جنگ جګړو ځپلې دي دا بیا هم دوام پیدا کړی هم داسي
دا خطر موجود ده که چې تک یعنی افغان سیاستمداران مشران روشن فکران یعنی دې باره کې خبرتیا پیدا نکړي او خلک بیدار نکړي او د نوي جګړو خلاف سیاسي انتخابونه مقاومت ونکړي نو دا خطر موجود دی او دا ټول سیمې ته خطر دی په اخره بیا افغانستان نه علاوه نور سیمو ته هم خطر دی نو دا بيخي یو معلوم خطر دی او ګوري ابر قدرتونه خپل جګړه نه کوي هغه خپل قواوی خپل ملکونو کې ساتي یا کا استعمالي هم محدود استعمال کوي نو هغه پردي خاورو په پردي بینی اکثر جګړه کوي او افغانستان باندې که وګوره دا اکثر کوم خلک غواړي چې افغانستان په جګړو کې ښکیل کړي نو په ظاهره د افغانستان صفت کوي مګر افغانستان اصل کې جنگ ته وټیل وهي چې دا بیا بیا وایي چې افغانستان د امپراتوریو قبرستان دی نو شوروي سره جګړه به څوک کوي افغانستان به کوي امریکا سره جګړه به څوک کوي افغانستان به کوي نو سبا ته به همدغه خبره چین باره کې وکړي نو دا یو واقعي خطر دی او دا صرف وهم یا هغه نه دی ځکه چې تاسو اسناد وګورئ چې کوم جهاني مطبوعاتو کې خبرې تحلیلونه چاپ کېږي او سیاستونه تاسو ګورئ امریکې کې ټرمپ او بایدن کې فرق وي خو فرق دومره اساسي نه دی یعنی امریکې د راوتلو او د چین سره یو نوی یو قسم ته مخاصمت یا مخالفت باندې دواړه ګوندونه متفق دي که یو رئیس جمهور شي که بل رئیس جمهور شي
خټک صاحب، که د حکومتونو په سویه باندې خبرې وکړو، مثلا د افغانستان حکومت ډیر سولې باندې ټینګار کوي، د بل خوانه په پاکستان کې هم عمران خان څو ځلې ټینګار کړی دی. تازه په تازه دا پرونی ویلې چې د افغانستان سوله د پاکستان امن او سوله ده، او باید نور هر حکومت چې راځي یا هر څه چې راځي په افغانستان کې پاکستان ورسره ولاړ دی او دا سوله باید وشي، پاکستان د سولې طرفدار دی. نو آیا اول خدا خبره ده چې تاسو د دغو دوو حکومتونو د پنیتونو باندې څه نظر لري، او بل دا چې د دغو دوو حکومتونو تلاس او څه لازم چې د سولې په برخه کې عملی وکړي، او تر اوسه یې دریځ څنګه ارزوي؟ ارزوي
چې تاسو
که
مطبوعات وګورئ، زاره ریکارډ وګورئ، ورسپانی ژورنالونه وګورئ، نو پاکستان کې یعنی هر حکومت چې پادشاه ضیاء الحق نه تر دې وخته پورې ټولو دغه کلیشایو نمایشي خبرې کړې دي، او عمل یې بېخي برعکس دی. یعنی وایي چې افغانستان امن، پاکستان امن، جو بیا طالبان ورې ورلې گئی، یعنی هلته کې جګړې ولې کوي؟ مطلب دا چې دا یو خدا خبر ده، او عمران خان د دې نه کتان مختلف نه دی. دا خبره ده چې حقیقت دا دی چې عمران خان بارہ کې ډېر خبرې ځکه نه کوو چې هغه اصلا په دې خبرو کې ډېر دخیل لري. دلته کې دا جنرالانو کار دی، افغانستان په کېبال کې سیاست چې دی دا د جنرالانو لپاره توضیح کېږي او عملي کېږي، او ملکیت اصول په کې کم دخل دی. او د عمران خان د حکومت دی چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کمزور حکومت او تر ټولو کم دخل دی لري په دې سیاست کې.
خټک صاحب، د افغانستان حالات تک نور هم یو څه ور داخل شو، او تاسو ګورئ چې په افغانستان کې په وروستیو کې جګړې زیاتې شوې دي، زور اخیستې دي، او نن په قندهار کې هم په ارغنداب باندې حملې شوې دي، په نورو ولایتونو کې هم په تیر ورځو کې سختې جګړې روانې وي. هلته په قطر کې کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ وشي، خو تر اوسه پورې هیڅ کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی. نو ستاسو نظر څه دی چې آیا دغه د بین الافغاني مذاکراتو دغه لړۍ چې ده دا ناکامه شوې ده، او آیا پرمختګ نه کېدل په دې معنا ده چې افغانان خپل منځ کې د خبرو د لارې جوړ نه راځي؟
مشکلات ډېر دي، او ما تاسو کو چې دې کې یوازې د دې طرفدار نه ما چې خبره یوازې افغانانو ته مزندو کې سره وایي چې تاسو دې پاتې راغلي دي. حقیقت دا دی چې ډېری خبرې د افغانانو د بس نه بهر دي. د مثال په توګه دوهې کې چې کومه معاهده شوې، په دې کې چې کوم افغانستان نه بهر پایګاوي دي، هغې باره کې هېڅ ذکر نه دی شوی. هغې د غیر فعاله کولو یا د هغې د تړلو تاریخ یا نېټې ټاکل شوې نه دي. نو بین الافغاني مذاکرات کې دا مسله نه شي حل کولی یعنی چې کوم حملې بهر نه کېږي. نو دغه شی نور عوامل بیا طالبانو دا فکتور چې دی هغه هم یعنی هغوی هم داسې ډېر مستقل نه دي په خپلو ټولو تصمیمونو کې یا تصمیم ګیری کې. دغه شی افغانستان نه چې کوم دولتي هیئت اخي کې هم داسې ښکاري چې واحد نظر خو شاید موجود نه وي. خیر هغه خو طبیعي خبره دي ټولنو کې ډیموکراسۍ کې اتفاق اختلاف دی اره، خو بیا هم یعنی دواړو طرفو کې کوم شي کوم بوتلی شي هغه د سیاسي عزم کمې دی. مګر طالبانو دا خبره چې دا دي کې لږ زیات کمې دی، ځکه چې دوی د ښکاري چې دا کوم دوی چې خشونت سره کوم احتیاط لري. یعنی هغه ما یقین نه دی چې داسې په اسانۍ له منځه ځي. هغوی خبرو ته کېدي دي دپاره چې وخت کمای کړي او د خپل نظامي کیسې سر ته ورسوي. په دې مرحله کې تاسو ګورئ چې افغانستان کې تاسو سړکونه پلونه ورانوئ، چې کوم انفراسټرکچر دی یعنی ساختارونه دي اساسی هغه ورانوي. نو دا خو هغه خلکو کار نه دی چې سبا ته حکومت کې راځي. څوک چې حکومت کې راځي هغوی خو داسې شیونه ژغوري، ځکه چې دا شیونه خو د دولت دي، د حکومت نه دي. دا منځ یو حکومت کې سبا بل وي بل ورسو بري، مګر دا دولت او دا دولتي درایي او شتمنۍ او دا خلکو د خدمت لپاره چې کوم شی موسې جوړې دي یا سختارو جوړې، هغو له منځه وړل خو یعنی دا خو یو قسم ته بلکې سره مملکت سره دښمني ده.
خټک صاحب، که چیرته په داسې یو حالاتو کې یو دریمګړی خبره رامخته شي، یعنی وویل شي چې یو سالس بالخیر رامخته شي او د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ دغه خبرې پر مخ بوزي، ستاسو په نظر دغه دریمګړی یا سالس به کوم اړخ وي، او په نړیواله کچه کوم اړخ به غوره وي چې دغه خبرې مخته ولاړ شي؟
ډیر اساسي خبره دا وکنه چې لکه څنګه چې امریکا او پاکستان د توهې مذاکرات مخې دی، ډیره خبره په دې پورې اړه لري. طالبانو د دې چې څومره پورې تعلق دی، د دوی ورته کرښه راکاږلې وې، دا دوی ورته ویلي وې چې پسند یعنی اور باندې هدا کل کومول د خشونت تشدد کتا یو کس په دې باندې دوی ورته مخې ولار وې، نو دا به شوی وې. خو په تاسو سره چې دوی هغه سي په دې کې د هغه نه دي، یعنی حساس نه دي، او حقیقت دا دی په څو کې وایي چې سوځي هغه ځای چې اور ور باندې پلي کړه، نو ماته بل څو درې بل قوت نړۍ کې نه کړه. افغانستان خلکو سره همبستګي، هغوی سره اخلاقي مرستې، دا فرض دی په ټول افغانستان کې د سولې حمایت، که هغه ترکي دی، که هغه
امریکا خبر موکړه. په امریکا کې صدارتي انتخابات هم دا را روان دي. په صدارتي انتخاباتو کې چې څو ګټل کې ګټي دا انتخابات، دا به د افغانستان په آینده سیاست باندې څه اثر ولري او کنه؟
اول خدا چې دی وګورو چې دی رئیس جمهور ټرمپ او دا مخابله چې جو بایدن ولار دی، دی په موزګری کې فرق چې دی هغه ډیر اساسي نه دی، یعنی افغانستان له کوه وتلو خبره دواره کوي. البته دا چې جو بایدن منتخب شي، نو امریکا به زیاته قابل پیشبینی بشي، یعنی امریکی دی بار کې سره بیا پیشبینی کول شي اوس څه کوي اوس څه کوي. ترامپ وکي دا قابل پیشبینی نه ده، دا یو مشکل دی، دا مشکل شاید چې رفشي که بایدن او الیکشن وګټي. مګر اوسره یو فوجانه ډېره مهمه خبره ده چې پام ولري چې انتخابات هم امریکي کیږي، او بیا به څه وخت پس دا امریکي نوی رئیس جمهور چې هغه ترامپ وي که بایدن وي، هغه به سوګند پورته کوي. نو دې وخت پورې امریکا کې یو قسم ته ډېر دا اداري برخه د امریکې د حکومت هغه ډېره فعاله نه وي، او امریکا په ځان اخته پاتې کېږي. هغې ورته لیم ډک پرزیډنټ وایي که نه. نو دا یو مسله ده چې دې دوران کې چې د خونریزي کېږي، نو د دې مخنیوی کولو ته امریکا یو قاطع دریځ یا څه ابتکار کولی شي که نه، دا یو مهم سوال دی.
ډیره زیاته مننه ښاغلی افراسیاب خټک صاحب چې زموږ سره په خبرونه کې حاضر شوې، نظریات مو وړاندې کړل. سلامات اوسئ.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا، انستګرام @ بي او اي ډي وا، او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز.
دا وی ډیو دا تاسو زما غاګله واشنگټن ډی سی نه اوري. بیا هم خراغلې او د خبرونه په دې برخه کې مونږ سره یو بل قدرمن میلمه دی چې هغه په لندن کې میشت خبريال سمی یوسف زئی صاحب دی. شو ته خراغله سو یو یوسف زئی صاحب، ستړي مشه په خیر راغلې.
السلام علیکم. مننه
تاسو ته احترام او دونکو ته هم نیکی ویلی او سلامونه. سلامات وسه یوسف زئی صاحب. افغانستان کې به مو د ورستیو تاریخوالو او تشدد په اړه باندې خبرونه اوریدلې وي، او تاسو خو هغه څوک یاست چې د افغانستان د سولې پروسی هغه خبرې چې په قطر کې کیږي او یا تر اوسه شوې دي هغه مو هم د نږدې نه څارلې دي، نو غواړو چې تاسو نظر هم را واخلو. په افغانستان کې جنگ زیات شوی دی، او د ملګرو ملتونو په وینا په ملکی تلفاتو یا مرګ ژوبلو کې کمی لا هم نه دی راغلی، مخنیوی نه دی شوی، او د دې مذاکراتو با وجود هم زما پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دغه تشدد چې روان دی، د دې علت تاسو څه وینئ؟ آیا دلیل به دا وي چې په دوحه کې هغه مذاکرات چې روان دي هغه ناکام شوي دي، یا دا دی چې فریقین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو امتیاز ترلاسه کړي؟
زما په خیال دا تشدد اندازه دومره زیاته شوې ده چې نور هغه د امتیاز خبره هم فکر نه کوم چې هغه د نور مطرح وي، او فکر کوم چې دلته اوس هدف او جګړې کې تشدد زیاتوالی د واک او اختیار ترلاسه کول دي، قدرت ترلاسه کول دي. تاسو ویلي چې ملکی کسان وژل شوي دي، پرته له شکه په دې جګړه کې ملکی کسان وجل شوی دی، خو مونږ باید وای چې په مجبور کې افغانان وجل شوی دی، که هغه د طالب له طرفه وي که د حکومت له طرفه وي او په منځ کې بې ګناه خلک وي. زه فکر کوم هر څومره چې تشدد زیاتیږي په هماغه معنا د سولې مذاکرات یا د سولې خبرې بې نتیجې پاتې کیږي او د خلکو امیدونه بیخي له منځه ځي. دا که د دې دپاره دا جګړې وي چې د مذاکراتو په زور د مذاکراتو په میز خپل ځان قوي وکړي، زه فکر کوم دا رقم جګړې هغه رقم هم نه دي، هغه ډول هم نه دي. اصل مشکلات دا دي چې امریکایانو او طالبانو چې کوم تړون وکړ په هغه کې دوی سرسری د الفاظ یو بل سره پټ تړون ښکاره تړون دي، خو دا پکې واضح و خلیلزاد مونږ ټولو ته وویل چې طالبان به نور نشي کولی چې په ښارونو باندې غټ بریدونه وکړي، غټ تجارت وکړي. خو فکر کوم هغوی دپاره میکانیزم نه و جوړ شوی، یا داسې ډېر عادي او سطحي ورباندې فکر شوی و. که یو میکانیزم جوړ شوی وای نو ممکن بیا دغه تشدد هم زیات شوی نه. خو بهرحال فکر کوم اخري کوششونه دا کېږي چې پاکستان هم بده خبرو کې نور عملا شریک کړي او یو نوه طرحه دا جوړه شوې ده چې یو جنګبندي وشي او پاکستان ته هم دغه جنګبندي د مونیټرینګ یا د هغې د کتلو او د جاج اخیستلو دپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او طالبان خپل یو ګډه ټیم ولري، دغه وټه دغه تشدد زیاتوالی یا که جنګبندي ترسره کېږي هغه وڅاري. خو تر اوسه پورې دغه وړاندیز یو ډول لاغلی ده چې پاکستان نور هم عملا خبرو په حتی د جنګبندي د که کېږي د هغه بهیر کې راشریک کړي او مونیټر کړي. خو تر اوسه پورې طالبانو سره په کومه داسې نشانی یا داسې نښه نه ښکاري چې طالبان د جنګبندي طرف ته ولاړ شي، او داسې ښکاري چې طالبان اوس هم په دې باور دي چې دوی دا نظام باید چپا کړي او مشکلات ډېر زیات دي. په قطر کې خبرې هم
نو طالبان چې د پدې عقیدې دي ساسو په نظر پدې باور دي چې د قوت د لارې غواړي دا نظام را چپکی، نو د دې نتیجه به څه وي؟ په قوت کې به آیا څوک به ورسره ومني؟ د افغانستان خلک، د افغانستان بیلابیل ډلې، قومونه او یا ګوندونه او یا قوتونه، آیا طالبان کولی شي په خپل سر او په یوازې ځان بیا افغانستان هغه نیوی ملسیز ته یوسي؟
متاسفانه طالبانو یو ځل دا تجربه کړې ده، او متاسفانه طالبانو چې کوم سوچ او فکر دا وخت ده هغه د هغه نویمې لسیزې له سوچ او فکر سره مختلف نه ده. هغوی دا فکر کوي چې پخوا مونږ دا کار کړی، بیا هم دا کار کوو، او د دې کار د کولو دپاره ډېر وخت هم لرو. ضروري نه ده چې دا دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته، پنځه کاله وروسته وشي. البته اوس انتخابات امریکې ته منتظر دي، دا فکر کېږي که ټرمپ انتخابات ګټي ممکن امریکایي قوه ووځي، خو که ټرمپ انتخابات وبایلي بایدن پاتې شي او امریکایان قوه افغانستان کې پاتې هم شي، بیا هم جګړه به یو شتل به دوام لري. زه فکر کوم چې اصل مشکل دا ده چې طالبان یو نظامي قوت شوی ده، له ډېرو ملکونو سره یې ورسره وابط دي، خو متاسفانه یو سیاسي قوت باندې نه اوړي. او کله چې دوی یو سیاسي قوت نه اوړي په نتیجه کې دغه ډول بنبستونه رامنځته کېږي چې دوی چې خبرې وشي بیا هم طالب اوس وایي چې زه به یو اسلامي نظام لرم، هماغه اسلامي نظام بیا دوی کومه نمونه هم نه لري او د پخوانۍ نمونه هم نه وړاندې کوي چې دغه نمونه نظام به وي. او په اوسني وخت کې په اسلامي نړۍ کې صنعتي او اسلامي طرز و طریقې والا حکومتونه شته، د هغوی مثال هم نه ورکوي. نو یو قسم ډېر ګونګ حالت ده، او د دې معنا دا ده چې دلته مطلق د جګړې دوام ته او مطلق د قدرت ترلاسه کول دي. په داسې حالاتو کې فکر کوم چې افغان حکومت نور شاید د دې توان ونه لري چې په قطر کې یو ډېر ستر ټریبونال شي، هغوی به ډېر مصارف راځي، هغوی ته د ستر د حکومت ستر چارواکي په میاشتو هلته پراته وي او خبرې هم نه ترسره کېږي. نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو پورې د امریکې معطل دي، د هغې نه وروسته متاسفانه افغانستان د یو بل بحران طرف ته روان دی. داسې بحران چې څو قدمه ترې نه لري، یو سیاسي لرلید د طالبانو هغه اوس هم فوکس دې کوي چې باید موږ نظام را چپا کړو چې فکر کوي کوم مثال نظام چې دی غواړي هغه بل څوک نه وسرمندي او دوی باید په زور لازم را منظم کړي او بېرته جوړ کړي. بل طرف افغان حکومت ته امریکایان دي هغوی هم ونشو کولی چې خپل زوب د وجې نه د فسادونو د وجې نه د حکومت عدمي توجه د وجې نه او د نورو مشکلاتو نه وجې نه ونشو کولی چې نظام مضبوط کړي یا قوي کړي. نو که امریکایان وځي هم داسې نه کړي چې افغانستان کې د بحران خلاص شي، که امریکایان پاتې کېږي بیا هم بدبختانه جګړې به دوام کوي، ځکه یو جګړه چې په یو لک خارجي اقوا پوځونو او د افغان حکومت په ټول قوت سره طالب مات نه کړی شو د دې نه وروسته داسې نه بدي کړي چې داسې یو قوت پیدا کړي چې طالب ته شکست ورکړي. طالب هم نشي کولی چې بیا حکومت په زور ونیسي او کوونیسي هم نړیواله ټولنه په دوی سره هماغه رویه کوي کوم چې پخوا کړي ده. دوی که دا فکر کوي چې زموږ حکومت ورسېږو بیا به نړیواله ټولنه موږ سره ودرېږي. زه فکر نه کوم چې هغه دغه رقم فکر د دنیا سره وي چې طالب تر دې حده پورې کېږي چې کابل ونیسي دی خو وروسته دی سره وګوري چې طالب سره کوم نظام راوړي یا نړیواله ټولنې ځینې شرایط څنګه مني. طالب دا فکر کوي چې که زه نظام نیسم او مواد مخدره او القاعده او دا نور خلک نه پېدې ما نظریا ورا سره ومه دي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا نور کوئی مېرمنو حقوق کې خزو حقوق د جمهوریت موجودواله دا ډېر مهم شرطونه دي او د دوه شاید نړۍ نور هیوادونه تیر نشي.
ډېر مننه ښاغلی سمی یوسفزی صاحب په لندن کې میشت خبریال چې زموږ سره په خبرونه کې حاضر شوی ژوندی اوسي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اوریدونکو او دا مهال زموږ سره له کابل نه د طالبانو یو پخوانی چارواکی چې اوس په کابل کې د سولې په برخه کې اړیکې لري کوي او د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر دی ښاغلی سید اکبر آغا صاحب. هغه سره په خبرونه کې میلمه دی چې ورته خراغلاست وایو. سید اکبر آغا صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
مهرباني خدای
وبخ. آغا صاحب اول کار دارته وایسي چې په دا وروسي کې دغه تشدد پیښې په افغانستان کې بيخي زیات شي وي دي او ور باندې د امریکا د خاصه سازي زلمی خلیلزاد ټویټونه هم تازه په تازه خبرې شوې دي چې ویلي دي دغه تشدد دغه څوک لمن وایي چې دوی په وینا ورانکاری دي او د افغانستان د سولې لپاره د موقع چلا سره غلي دا بیا ویلا سره نشي. غوړم تاسو نظر او پوښتنه چې تاسو په نظر دغه تشدد څوک دوام ورکوي، عامل څوک دي او په دې کې به د چا څه ګټي وي؟
اول خو دوی وایم چې سلامونه تاسو ته وایو چې اوریدم توا یې دوی وایم چې دا تشدد چې دی دا د دې اصلي عامل چې دی یو د اعتمادي او بے باوري د چې د خلکو ترمنځ هغه د بنجان موضوع چې و د دوه طرفو ترمنځ هغه د اعتمادي سبب وزریاوي چې هغه په داسې حالت باندې واوښتل چې په خپل وخت باندې لکه څنګه چې امریکایانو د دې مسولیت اخیستی و، یعنی مسولانه پریکړه د طالبانو سره کړې وه، په هغه مسولانه پریکړه باندې خبره نه وسوله. هغه په زما فکر باندې هغه شپږ میاشتې ورسېده په دې دی چې هغه اعتماد سازي راولي و په دې درو څلو طرفو کې چې هغه ملت هم پکې داخل دی، یو طرف بل طرف چې طالبانو حکومت کې دا دادی چې دې طرف دې په وټی ډېر خلک د مزه ولاړ او هغه اعتماد په دې اعتماد واوښتي. دوهم د اعتماد سبب دا و چې دغه خلک لکه طالبان او حکومت ته سره کښېنستلي وای دا نه کوم یو اندازه اعتماد راوستي، خو هغه هم په دا چې حالات کې رااله چې هغه اختلافات پکې رااله او هغه اختلافات ډېر ستي اختلافات یو د افغانستان په ګټو په فایده باندې نه دي. هغه اختلافات دې ته ورسېدل چې هغه اعتماد په دغه کوم نه رالي چې خلکو توقع امید کوي چې اعتماد او باور به راشي په دې کې. او بله خبره لا هم دا ده چې لکه څنګه چې اوس سړی دې ته اشاره وکړي چې دا ولې دا د دې اختلاف په چیشي باندې غټ شو او د دې عامل به څوک وي، زما فکر باندې په دې کې یو څه د خارجیانو مداخله ده په دې نسبت باندې چې د خبره په قطعنامه باندې مخالفت په قطعنامه باندې اوس جریان لري. هغه قطعنامه چې موږ ته چې ولیدله یو طرف ته طالبان وایي چې په قطعنامه دي بنا چې دا خبره یا قطعنامه دي مبنا وګرځېږي، او هغه بندیانو په قطعنامه خلاص کړه او مذاکرات هم د قطعنامې د لارې دا شروع شوي دي. نو بایي چې دا مذاکرات چې نور آینده کېږي په قطعنامه دي ول بنا شي، خو بیا هغه و چې د دې قطعنامې شاته هم خارجیان نه ودرېدل. کاشکې دغه قطعنامه چې په یو نیم کال زیات بلکې تکم دوه کاله په دې باندې د دوی مصارف شوي وو، د طالبانو دغه مجالس شوي وو او د خارجیانو به ډېر مصارف پر شوي وي. خو بیا هم د قطعنامې شاته د دوی درېدل ضرور وو چې دوی ویلي وایي چې دا قطعنامه خو مهمه ده، وایي چې د دې دا خبره په هغه بنا شي وو دغه خلاص موضوع به خلاص شوی وای. نو هغه لا بل توان هم ستاسو په فکر باندې چې دلته هر مذاکره یا هر معانده چې د خلکو ترمنځ وي هغه مذاکرې ته ضرورت لري او هغه سالس په خیر غواړي. نو دلته سالس په خیر د دې خلکو دا دغه چې دا سالس په خیر به چې ملت ته افغانستان کې زما فکر باندې دلته سالس په خیر هم دوی نه لري ترمنځ. نو چې کاشکې د دوی ترمنځ یو څوک وای نو هغه به دوی سر رانږدې کړي وای، هغه ملامت ته به ملامت ویلي وای، سلامت ته به په سلامت ویلي وای، خو زما فکر باندې هغه کار هم نه وشو. نو دغه مشکلات زما فکر باندې اوس وجود لري. نو د دغه مشکلاتو په وجه باندې زما فکر باندې دغه حالات اوس موږ په افغانستان کې وینو. دغه حالات راپیدا کړل وو چې اوس نو په دې حالاتو کې سړی جنګونه ټوله کوي، یعنی د جنګونو عملي چې دي دا چې نه دي چې یوازې اوس موږ په خلک یې په طالبانو وتوانوي، نو مطبوعات ټوله د دې طرف په لاس کې دي. خارجیان یې هم قوي تشویل دل چې په نرخ کې پرون نابل پرون خارجیانو بمبار وکړي، منچې خلک هم په منځ کې ولاړه مخکې هم وکړي او هلمند کې هم وکړي، خو دوام طالب حکومت یې هم کوي هر وخت وزارت
کې. آقا صاحب خو دلته یوه خبره ده او بخښي، خو دلته یو خبره ده، هغه دا چې حکومت وایي چې مونږ په یو فعال دفاعي حالت کې یو، حمله د طالبانو لخوا کیږي. مثلا نن تاسو وګورئ په ارغنداب کې هم طالبانو حمله کړې، په هلمند کې هم طالبانو حمله وکړې، په بدخشان، تخار او نور ځایو کې یا چاودنې یا حمله دا د طالبانو له طرفه کیږي. په داسې حال کې چې ټول نړیوال اړخونه د اسلامي تنظیم په شمول په طالبانو غږ کوي چې دوی ډزبندي وکړي او یا اور کم وکړي، خو تر اوسه پورې طالبان دغه څه ته نه حاضریږي. طالبان په داسې حالت کې څه غواړي؟ ولې حملو ته دوام ورکوي؟ د دې حملو په دوام سره به دوی څه لاسته راوړي؟
لکه ما چې وویل دا خو ډېره ښه خبره وه چې د دوی عملیې د دواړو طرفو یا د روسو طرفو نه وای، ځکه چې کال قسم تاسې وایي طالبان ډېر کوي یا نور لږ کوي، خو بیا هم ښه خبره به دا وای چې د ټولو طرفو ترمنځ عملیې نه وای. خو دا زما فکر باندې ډېر ته ضرورت لري چې اوس طالبان او امریکایانو چې کومه پرېکړه سره کړې ده دوی هغه پرېکړه رامخته کړي. یو شی د امریکایانو سره په هغه وخت کې وشو چې دا تشکم د طالبانو سره دوی تمجید نه کوي چې هغه اووه ورځې کړې وای، کشکې دوی هغه تمجید کړی وای. بیا اوس په دې کې دا خبره ده چې مبهمه پاتې ده چې طالبانو ته وایي چې موږ په لویو لویو ښارو کې څه سره دا خبره کړې وه چې هلته به حملې نه کوو، او په نور دغه کې چې دي هغه نه و سره کړي. ښه خبره به دا وای چې په ټولو منچکو کې دوی خبره کړې وای. البته که اوس بیا دا خبرې وي اوس هم دا ضرور دی چې طالبانو امریکایانو خبره سره وکړي چې دا ملامتیا په چا کې ده، ملت ته دا خبره ښکاره شي. دوامه خبره دا ده چې دا حالات چې ما درته وویل چې دا خبره ورځ په ورځ باندې زندېږي، دا زندېدل دواړه طرفه دې ته مجبور کوي چې دوی تر راپورته شي یو څه وکړي. نو زما فکر باندې دا اصلي خبره خو به دا ښه وای چې دا خبره زندېدل یې نه وای، د افغانانو کې نور دونې توان نشته د اقتصاد د لارې، د بلې لارې، د بلې لارې. نو زما فکر باندې چې دغه زنګ چې دي دا خپله بې باوري، بې اعتمادي راولي، دا بې باوري او بې اعتمادي هغه سبب و ذریعه د دغسې حالات کړي د یو طرفه یا د بل طرفه د جنګ سبب و ذریعه ولي.
آغا صاحب، ځینې کسان وایي چې طالبان په دې خاطر وخت تلف کوي چې د امریکا قواوې له افغانستانه ووځي، یو ځل بیا دوی هغه دغه خبره چې د دوحې په لوزنامې کې کړې و چې د افغاني مذاکراتو بین الافغاني مذاکراتو کې به شاملېږي، شامل شو، هغه شرط یو څه پوره شوی دی. خو دا د چي نتیجې ته ورسي کونه رسي کی ځینې سړونکو وایي چې طالبان په دې سره وخت تلفي کوي چې ول امریکایان وځي برته بغه جګړې برته بده غواړي چې په قوت سره کابل ونیسي او په قوت سره برته د پنجابر سره خپل حکومت راولي وایي طالبان دا خیال په ځان سره لري نو آیا رښتیا طالبان فکر کوي چې په داسې ډول به دوی کامیاب شي او د مذاکراتو د لار نه بلکې د جنگ د لارې
ځکه څنګه کومه چې هغه پیټي د طالبانو سره وی دلته خبرې چې دي د ناقص کیږي ځکه چې خلک بیا دا وایي چې حکومت ته خبره زندګي هلته په بین الافغاني مذاکراتو از دوه هدف لري یو هدف دا لري چې د خپل وخت کې یو څه په پدغه کې وزن دی یو څه ورستی یو څه په بدیان کې وزن ډول او ځکه خلک بیا دا وایي چې اته حکومت یې زندګي تر د امریکایانو تر انتخاباتو پورې او دا خبر چې تاسو کړل دي نه خلک بریښیا دا غوښوي چې طالبان یې دندې تر دا وخت پورې زه فکر نه کوم چې طالبان سره تاسو په تړوي ځکه چې دا نیول به ډیر اسانه وي بیا ساتل چې دی هغه دې ته ضرورت ته چې ټول افغانان په دې کې حساب واخلي دا هغه په دغه رقم باندې زما فکر باندې شکیږي چې دوی وینه لا افغاني مذاکرات کوي د افغانانو د ملت ته شرکت ورکړي او یو په اسلامي نظام باندې دواړه توافق تر راوړي البته په افغانستان کې حکومت کې ډېر خلک راځي چې په طالب کې تغیر د طالب او نور خلک وي چې هغه خلک چې دي هغه خاینین خلک نه وي ښه خلک وي او سوله غوښتونکي خلک وي او د دغه ملت باندې رحم لري نو دا خو د ټولو افغانانو غوښتنه ده او زه فکر نه کوم دغه مخالفتونه چې تاسو یاد کړئ دا مخالفتونه عام دي
دا احتمالات تعام دي چې خلک په طالب کې وای په حکومت کې وای او هغه سبب یو بل مهمه خبره چې دا غته سمخ کې د سالس بالخير خبره وکړه چې اوس کې دی سي دوی ترمنځ یو دریم غړی را پیدا شي چې د مذاکرات د دوه مخته ولاړ شي خو یو خبره بل چې دا غته ده چې کوم اړخ باید دریمګړی وسی د دغه دریمګړی په باب باندې هم اختلافات شته ځینې کسان چې طالبان به طرف غنی او غوته دولت د یو جانبدار په سترګه ګوري او یا که حکومت ورته به طرف او یو غته طالب جانبدار خطاب کوي نو فرض مثال کوم ملک یا کومه ډله یا کوم شخص کې دی چې دریمګړی شي ساس پنځه
اول خو ځکه په لوامه چې ول په دریم ګټوب نشي کولای نام سایغان دل ته دریم ګټوب ته ولې چې دا کچی هغه هم داسې دی یو طرف په یو پښ یو ام سایه د بل باندې او پښ ابل ام سایه بیا دی یو پښ پښ د بل باندې او پښ دا څه پدې کې دا څه پدې کې چې دی دریم ګړی یا غانا کېدل شي چې د افغانستان ملت ولسی هغه ملت ولس کې مړ به طرف خلک لرو هغه لستون جوړ شي د قومو مراد پکې وشي او دا هغې طبقه مراد پکې وشي چې علما دي قومي سپینډری دي او مثلا استادان دي د پنتونو او دغه دي ځوانان دي د ټولې وی بیا څوارو طرفو تعلیق ته پیښ شي او پچا پچا کې ملاحظه درلوده هغه معقول او د لایره معقول درلوده هغه دوری شي دغه په دینو راوستل شي دا ملت کولای شي چې مزګوري توبوکي او په ملت باندې اشاره دواړه طرفه قانع کړي
ملت مثلا تاسو په نظر څوک ملت خو یو سازي لري تاسو په نظر څوک کولای شي چې داسې یو سازي ووسی چې هم طالب ته او هم حکومت ته درمنلو وړي خو هغه کسان چې سیاستوال دي یا د خلکو د ډلو مشان دي دوی ټول په یو ډول نه یو ډول د خواو پورې اړه لري یا په حکومت کې یا ووس یا په خوا شریک پاتې شي وي نو ملت خو داسې پیژندل شوی اساس نه لري چې د هیڅ خوا نه
دا خلک مرټیر لرو چې هغه حکومت کې ملي دي سیوی په طالب کې ملي دي سیوی او هغه هم ملت را ټولولای شي او خبره ده دا هم احتمال لري چې دشتي وسی چې یو څوک په طالب کې سوی وي سلطنت یو څوک په ملت حکومت کې سوی وي سلطنت چې هغه دي په اتفاق باندې ملت خلک را ټول کې او طالب ته دي پیش کې او حکومت ته دي پیش کې دام کېدلی شي د دې لپاره ډېرې طریقې کېدلی شي دا ډېره اسانه خبره ده چې دوی په دې کې خپله هم ته کولای شي چې دوی د ملت دواړه طرفونه چلته سره ناشتي هغه په ملت کې د خلک به طرف خلک په خپل نام نویس کې چې دا خلک دی راځي زموږ تر مابین د خبرو وکي دا د دې د پاره ډیر شته دغه ستا د کچې د ملت ډیر په تکلیف دی ډیر په عذاب دی هر سړی او ځان مصرف کوي چې په افغانستان کې ټول حرات دي او هر سړی کوشش کوي چې په دغه حالاتو کې به طرف واخی
ستاسو په نظر کې ملګری ملتونه په دې کې منځګړتوب وکي په دې کې څه مشکل دی
ملګری ملتونه چې دی یو مشکل لري چې هغه په مخافه باندې طالب ملاحظه ولري، ځکه چې دا افغانستان کې چې دا غمر پیرسو دی د ډیر وخت د ملګری ملتو په امر باندې سوي دی. امریکایان ملګری ملتو ته پیشنهاد وکړي یا د نورو غربیانو چې راغلي دي ملګری ملتو ته پیشنهاد وکړي چې موږ ترګری د پاره او د باور مخزونو د استقبال د پاره او دا چې د دیموکراسي د اصول د پاره دی او باندې د ري خبرې وګرځولې دا اوس یو د وخت له بیا افغانستان تراله. نو د دې خلک د یو طرف چې دی کدلای شي چې هغه به د ملګرو ملتو خبره باندې دا نیوکو انتقاد وکړي او دا به وایي چې ملګرو ملتو به نور هم دلته دا کوشش وکړي چې خپله خبره دلته ثابته کړي چې د ناکامۍ سزا نه کوم چې د ملګرو ملتو خبره به خلک ومني.
که په ملګرو ملتونو باندې طالب ملاحظه لري نو بیا که نور سازمانونه مثلا د اسلامی همکارو سازمان چې د اسلامی ملکونو یو جوړ شوی تنظیم دی کاغه په منځګړیتوب کې طالب په هغه کې هم څه تنقید ولري؟
یا فکر نه کوم چې په هغه کې دی دغه ولري، خو البته که ملاحظه په بعض اشخاص او افراد کې ولري او هغه بیا وایي چې دا اشخاص او افراد چې په دې کې دغه نه لرو، یا مثلا په نورو ملکو کې هم دا خلک ته چې هغه که طرف خلک وي مشروع معروف خلک وي نو په هغه باندې د دې دواړو طرفو دغه راتللی شي چې دواړو طرفه په هغه باندې قناعت وکړي بیا هغه راولاد چې دې ته زمینه برابره کړي چې نته په افغانستان کې بیا داسې خلک ورته راټول کړي چې هغه د دواړو طرفو قناعت راتللی شي. هغه خپله د دې په مابل کې پرېکړه وکړي، خو زه فکر کوم چې خبرې ډېرې اوسادي او د سولې خبرې خو دا چې نورې پیچې د کوي دلته خلک سره هغه جلا خبره ده.
که چېرته دا تشدد او جګړه دغسې دوام پیدا کړي او د قطر مذاکرې هم پرمختګ ونه کړي، نو ستاسو په نظر څومره داسې امکان تاسو ګورئ چې د افغانستان د سولې دغه پروسه له سقوط او ناکامۍ سره مخ شي؟
د فکر کوم داسې یو بله خبره هم کوم چې د سولې خبره اوس هم د امریکایانو کلیې د امریکایانو په لاس کې ده. که امریکایان وغواړي لکه د بندیانو موضوع چې شپږ میاشتې وځبېدله او پتون په دې باندې ټینګ و چې دا بندیان به نه خلاصېږي، خو بعد شپږ میاشتې امریکایانو په دې کې شدت وکړي، ټینګار یې وکړي، هغه بندیان هغه دې خلاص کړل. اوس هم دوامه که چېرې امریکایان په دې کې ټینګار وکړي چې دا خبره به خامخا خلاصېږي یا د خپلې توقفنامې شاته ودرېږي دا مو دفاع وکړي، نو زه فکر کوم چې دا موضوع به خلاصه شي. ورنه که داسې نه وي نو بیا دا د دې خبرې څه بیا دا اخلو چې دا مذاکرات چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ تېر شول یا اوس په دا مطلق یو خدا و یو کم او اخلاص پاگه که نو و اراده نو پاگه که نو دا بیراده اکتاد.
ډیر زیات مننه ښاغلی سید اکبر اغا صاحب چې موږ سره په خبرونه کې حاضر شوې او خپل نظریات مول موږ سره شریک کړل. ژوندۍ اوسئ.
د واشنگتن ډی سی نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د خبرونه په دې برخه کې زموږ سره یو بل قدرمن میلمه را سره دی چې هغه صفت الله صحاف صافی په افغان پخوانی سفارتکار او همداشان سیاسي چیرونکي او شنن کوي دی چې له کابل نه موږ سره د ټلیفون پر کار کوي. صافی صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
مننه. سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته.
صافی صاحب که راشو دغو روسیو جنجالونو ته او روسیو تاوتریخوالو پیښو ته چې په افغانستان کې په پیښېدو دي او ترسره کیږي، په دې لړ کې نن موږ خبر واورېده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې ځینې قوتونه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یا تعلقات خراب کړي. او بل خوانه خلیلزاد هم یو ټویټ کړی دی او هغه کې ویل دی چې په افغانستان کې تشدد او تاوتریخوالی چې څه دوام لري، د خلکو وینې تویدنې چې دوام لري، وایي دا د ورانکارو کار دی چې غواړي د افغانستان د خلکو نه د باروتو او د مردکیو یا د مرمیو په څیر کار واخلي. غواړم اول ستاسو نظر په دې باندې راواخلم چې دغه قوتونه یا دغه خرابکاري بالاخره څوک دي؟
یو څه چې هغه واضح دي په اوسنۍ مرحله کې هغه دا دی چې د یو خوانه د افغانستان د سولې مسله د بل هر وخت نه ګرمه او ممکن ښکاري، د بل خوانه د دواړو او د خواوو ترمنځ یعنې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ هم دا ډول په کل کې د امنیتي وضعیت مزید خرابتیا هم ممکن اخکاری او دغه ورستی نشانی هم دغه سره راځي چې متاسفانه دغه دویم اپشن یا دویم انتخاب په اوسنی وخت د دواړو لورو په وړاندې مطرح دی او هغه بد اړخ بیا دا دی چې دغه اوسنۍ جګړه متاسفانه د سیاسي موخو په لاره باندې لپاره دغسې شدیده کیږي، ځکه چې د دوحې د تړون نه وروسته د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ زه فکر کوم جګړه خپل ماهیت له لاسه ورکوي او دغه اوسنۍ کوم زور ازمایي چې د سیاسي موخو لپاره ده، نو هغه زورونکی اړخ دا ده چې افغانان په دغه سیاسي موخو لپاره وینه پرې کوي، قیمت پرې کوي، بشري قیمت پرې کوي او په تنګ کې ویلی شو په اوسنۍ مرحله کې چې سیاسي حل همدا ډول نظامي اپشن دواړه هممهاله روان دي او وګورو چې په آینده ورځو کې هفتو کې بالخصوص د امریکا د متحده ایالاتو د انتخابات نه وروسته د سولې پله درنیږي په افغانستان د افغانستان په قضیه کې او که جګړه بېرته د سر نه یوازینی انتخاب د ټولو اړخونو په وړاندې وي. زه فکر کوم په بهرني بود کې اقلا جګړه د انتخاب نه ده، دغه وضعیت باید ټول اړخونه داخلي اړخونه البته په افغانستان کې درک کړي که طالبان دی او که د افغانستان حکومت دی او حتی پاکستان، ځکه چې شل کاله وروسته دغه جګړې ټول اړخونه دې نتیجې ته رسولي دي چې دا د نظامي لارې نه د دې وضعیت حل او یا برلاسی یا یو طرفه کول ناممکن ده. بنا آیا موږ اماده یو؟ موږ اماده یو چې راتلونکو شلو نورو کلونو لپاره همدغسې یو چک چې په هغې کې په نهایت کې فرصتونه له منځ نه ځي، په هغې کې په نهایت کې د سیمې لپاره مزید خرابتیا او همدا ډول مشکلات ایجادیږي، تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د دې تاثیرات اوس احتمال یې د دې ډېر دی چې زموږ د سرحدونو نه بیرون شي. نو بنا آیا دې ته اماده یو؟ زه فکر کوم چې اکثریت نه په افغانستان کې او نه په سیمه کې دې اپشن ته یا انتخاب ته اماده نه دی.
او صافی صاحب، تاسو د فرصتونو د لاسته وړلو خبره وکړه او دا خبره د خلیزاد په وروستي ټویټ کې هم بیا یاده شوې ده چې دا موقع هر وخت لاسته نشي راتللی، ښایي له لاسه ولاړ شي. نو که چیرته داسې وشو چې د افغاني مذاکرات نتیجه ورنه کی او یا جګړه نور هم پسې زور واخلي، تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا غبرګون به آینده کې افغانستان ته څه وي؟ آیا په همداسې حال کې به یې پرېږدي او لاړ به شي؟ بیا با افغانستان خپل منځي جګړو کې په کلونو کلونو دوام پیدا کړی؟
درې مسلې دي. یو دا چې اول باید اجازه ورنکړو چې دغه موقع ضایع شي، یعنی دا احتمال موجود دی، بالخصوص دغه اوسنۍ پیچیدګیانی چې ګورو، د موقفونو لریوالی چې ګورو، تفاوت د نظرونو چې ګورو، د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د پایل نه وروسته د تلویح ورځو یا بشتر د دینه د تیرېدلو باوجود په طرز العمل د نه توافق موضوع ده. د افغاني اړخونو اراده او تعهد سولې ته البته ولس نه وایم، دغه څوک چې ښکیل دی په دې پروسه کې دا د سوال لاندې راولي. بنا دې ته باید اجازه ورنه کړو، ځکه چې خدا نه خواسته که دغسې یو موضوع ترسره شي نو قیمت یې ډېر لوی دی. بدیلې جګړه ده، بدیلې تباهي ده، بدیلې د اوسني وضعیت دوام دی. او بیا هم زه تاکید کوم چې د دې نه وروسته د دغسې یو وضعیت دوام فقط او فقط افغانستان ته تاوان ورکوي او افغانستان ته ډېر بایلونکی دی. یو دویمه موضوع د امریکا متحده ایالاتو موقف، دا یو اساسي سوال دی. سمه ده چې بعضي تحلیلونه به دا وایي چې شاید د امریکا متحده ایالات که دغه د سولې مسله ممکنه نشي د افغانستان سره په امنیتي تعهداتو باندې ودرېږي، اما په نهایت کې دغه موږ د امریکا متحده ایالاتو سره په تیرو شلو کالو کې هم د جنګ شریکان وه، یعنې د افغانستان لوری، اما بنا په افغانستان کې ثبات رانغی، هغه څه چې د افغانانو توقع وه، بالخصوص چې تمرکز ټول په جګړه باندې د افغانستان په خاوره وشو. در حقیقت چې دغه جګړه د بیرون نه اداره کېدل او مدیریت کېدل او دې جګړې ته لمن وهل کېدل او اقلا دغه ژوندی ساتل کېدل، بنا دغه ډول دوام زه فکر کوم هم افغانستان ته ګټه نه لري. اما اساسي موضوع دا ده چې امریکا متحده ایالات شاید دې ته تیاره نه شي چې د دې نه وروسته که د سولې انتخاب ناکامیږي هغه بیا د افغانستان سره د یو بل فصل د جګړې د مخکې وړلو تصمیم ونیسي، بالخصوص چې روان جنګ په افغانستان کې دا نور نه داخلي حمایت په پاکستان کې لري صرف نظر د عناوینو نه صرف نظر د دې نه چې موږ جستیفیکیشن وړاندې کوو دې جګړې ته او نه بندلي حمایت یعنی دغه جګړه لري یعنی حتی تاسو خپل هلته یاست امریکایي ولسنور د افغانستان جګړې حمایت په ډېره ټیټه کچه شاید موجود وي یا نه وي اصلا او مهمه خبره بیا دا ده چې ټول ګوندونه یا مطرح ګوندونه که دیموکرات چاندي او که جمهوري خواندې دواړه تقریبا د افغانستان سره د تعامل په برخه کې ورته نظر لري نو زه داسې لوی تغییر او تفاوت نه ګورم د امریکا په پالیسۍ کې.
صافی صاحب، که چیرته خدای مکړه د سولې عمل ناکامه شو او افغانستان بیرته د جګړو لمن ته ورولوید، نو څه فکر کوئ چې هغه وخت جګړې چې مثلا د 2000 کال نه مخکې د طالبانو په وړاندې د شمال ائتلاف جګړې وي، هغه ډول جګړې به بیا وشي او که دا ځل به د جګړو او د مبارزې او د مقاومت بڼه بدله وي، دا ځل به طالبان د څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
زه فکر کوم چې وضعیت تغییر کړی دی په دې معنی چې اصلا دغه زموږ اجتماعي زموږ دغه یعنی حتی ټولنیز بدلونونه چې په افغانستان کې راغلي دي، آیا طالبان آماده دي چې دې سره ځان عیار کړي دغه حقیقتونه ومني؟ یعنی که موږ خو دا وایو چې طالبان د افغانستان خلک دي او په څنګ کې د افغانستان کې د ژوند حق لري، د ژوند تر څنګ سیاسي حقوق لري، دوی کېدلی شي د افغانستان د آینده یعنی د سیاسي آینده برخه اوسېږي او وهنه برخه یې اوسېږي، اما په څنګ کې که دوی دغسې یو تصور لري چې د فاتحانه مسله مطرح کوي او غواړي چې واک یا اقتدار په انفرادي ډول باندې انحصاري ډول لاس کې واخلي، د نور شراکت منتفی کی، او په عین وخت کې دغه حقوق اجتماعي حقوق افراد حقوق سیاسي حقوق دغه تنوع د دې ټولنې دا ټول مسایل دوی زه فکر کوم نظر انداز کی، نه تنها چې افغانستان یې نه مني بلکې هغه څوک چې د دوی حمایت کوي هغه د دوی نه بیا د یو ابزار په صفت استفاده کوي او سبا له به همدغه سیمه ییز هیوادونه د طالبانو واک په کابل کې په رسمیت نه پیژني لکه څنګه چې تجربه شوی ده. بناءً طالبان باید دغه زیرکتیا او دغه هوښیارتیا دغه شل کاله مشکلات او دغه عمره خیل کېدلو په جګړو کې او دغه اوږد د دردونو نه ډک سفر دوی هم درلود په نهایت کې، د دې نه باید درسونه اخیستي وي او دغه اوسنی فرصت چې په نهایت کې د نورو افغانانو سره یو ځای د افغانستان د مستقبل په باب باندې مشترک تصمیم نیونه ده، په دې کې باید خپله اړخ نه انعطاف هم وښیي، تعهد هم وښیي او ګذشت هم وکړي، او همدغه ډول د افغانستان د حکومت د لورې نه هم دغه توقع موجوده ده او د نورو سیاسي او مطرحو قوتونو نه هم دغه موضوع مطرح ده. اما زه بیا هم دغه توره سیناریو چې بحث پې کېږي چې ایا موږ دغه داخلي جګړو ته ځو، زه فکر کوم هغه بعیده بولم ځکه سیمه ییز او نړیوال او همدا ډول د افغانستان داخلي وضعیت ډېر فرق کړی دی د نویو کلونو په تناسب باندې، البته چې دغه امکان شته اما ډېر ضعیف ښکاري زما په اند باندې.
ډېره مننه ښاغلی صفت الله صحاف صافی، ژوندي اوسئ.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د وی وی ډیو ریډیو ډیر وقدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې د هلو وی وی دروانو چارو خبرونه چې تاسو له واشنگتن ډی سی نه واوریدله، په څو شیبو کې به زموږ خبری خبرونه پیل شي چې زما بل همکار به تاسو ته د ورځې مهم ریپورټونه او خبرونه پکې تاسو ته وړاندې کړي. نو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ او د ورځې په اوږدو کې زموږ ویب سایټ او فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام هم تعقیب کړئ او هغه وسره، نو تر تاسو نه اجازه غواړو تر بل خبرونې پورې علامو مل شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوري دی شي. www.voadewanews.com. Here in a second.